وناقص می کمی خواین کتابای را کمی خواین یا ای که زنان و دختران افغانستان یا مردم اینا با افکار و اندیشه که دارن منحرف بسازن.
تشکر بانو، سلامت
باشین.
تشکر بانو. از شما شنونده های و بیننده های عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. روز شبتان خوش.
چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون یو خزه د خلکو په مخ کې په درو وهل ده. د محکمینن پر خپل وی پانه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې تللی بلل شوی ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې باندې محکومه شوی و. نړیوال بنسټونه د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومت تطبیق ته دوام ورکوي. چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی. فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې دننه د یو چینایي شرکت پر کم شوی. په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بېکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپله وېبپاڼه په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هېوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د یاد هېواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل اکس پاڼه هغه تور او سپین اکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. ایران او آیسلند هم له افغانستان سره په یو ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. وروستی خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومان د گذر په ناروغي پولیو د خطر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدلی دی. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې د پولیو 15 پیخه د خیبر پختونخوا خلات په ټنګ ولسوالۍ کې په یو شل میاشتنی ماشوم کې موندل شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاٹ کام کې اوري. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمښت نه کار واخیستل شو. د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې به په خبرونه کې واوري او کابل کې د برق داوندره پرچوي.
نو ډیره سخت ژوند په افغانستان کې په ژمي کې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر یمایاری او د دیواد په بن خارکی د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی ده. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبرې کړي او ویلي دي چې خپل مسؤلیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د دغه استعفا او لاملونه یاد کړی دي. نور چیزې
پر مسله هغه چې په جرمنی کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو له خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمني کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بلا شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بونخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وغوښتنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راپه ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې دغلته افغان قونسلګری لاره جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړی او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک پاڼه خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر استازولیو لخوا د کنسري اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشتوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادې قونسلګرۍ پر فیسبوک پاڼه خبره کړې له خپلې دندې د استعفا اعلان کړی، ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اته اویا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره ښې ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یوځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښتې سولې پر رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنۍ یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان په وټه غسر راټول کی موږ افغانان د سرکښنې په افغانستان کې د دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د وسکار دی
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستې ضرورت لري او پخې بشری مرستې ورسره وکړي دا کوم مرستې چې کا دا کافی نه دی
د کابل ښار اوسیدونکو لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو خزو لګول شوی بندیزونو ته پام وکړي
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي نو زمونږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه دا غدا چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثره وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي
ملګرو ملتونو سازمان دی او نړیوال او با اعتبار حقوقی سازمان خانه خا اغیز پر هیواد که خصوصا په افغانستان کې لري اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولی سي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان دې له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد بې ګټه پورته کړي
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی
نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري نور جزئیات په راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
سخت ساز تشنابونه
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو درغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی کشیر ته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي ځکه په دې برخه کې به خلک خوندي شي
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بیدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله یې ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو ښارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي د پکتیا ولایت اوسیدونکي عصمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د طالب یا تشنابونو نړیواله ورځ ده زه به د افغانستان په اړه دومره ووایم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګوڼه زیاته ده تشنابونه په لویه پیمانه نه دي
د کابل ښار اوسیدونکي صداقت بیوي هغه تشنابونه چې په ښار کې جوړ شوي پاکوالی ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي
دولت امارات اسلامی در افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کومه برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی هیله لرم چې په لوی خارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اغیزمن شوی قشر میرمنې دي او د دوی لپاره په ځانګړې توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی نسایی او ولادي ډاکټرې عاطفې بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانمهای باردار یکی از مشکلات به دغدغه های
حامله یا باردار میرمنې چې یوه لویه اندېښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتګ مسله ده دا د دوی لپاره لویه ستونزه ده په دې مرحله کې له معیاري تشنابونو په ځانګړې توګه له فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای سي او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي
ملګری ملتونه وایي چې طبیعي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولنو کې د معیاري تشنابونو د نشتوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان له ډلې اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
په ښار کې د لاسمینځلو معیاري دستشویانو ته د خلکو نه لاسرسی بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي، او دولت په دې برخه کې مسؤلیت او مکلفیت لري چې په لویو ښارونو کې معیاري دستشویانې ورغوي.
د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې 3.5 میلیارده کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري، چې له کبله د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بېلابېلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغې هیواد یې زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وایي اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډېری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغه بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپله اکسپانه د ښاغلي بقایي د ویډیویي خبرو یوه برخه خپره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران په زندانونو کې د افغان محکومین او محبوسین شمیر زیات دی. موږ د هیواد په اکثرو سیمو کې افغان بندیان لرو. جرمونه یې هم متنوع دي، چې ډېری د مخدره توکو اړوند جرمونه دي. شمیر یې د پام وړ زیات دی چې پر بیت المال ډېر پوچ راوستی دی.
بخایي په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه، او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي، او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې 3 ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال اسکر جالالیان سره په کابل کې لیدلي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړې دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې 1000 تنه افغان بندیان به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زموږ ترزوی په ایران کې بندي دی، او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو. دا وضعیت خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دي. هغه کسان چې اسناد نه لري بیا یې رد مرز کوي، نو همدا ډول نیول زیات شوی. هر ورځ خلک نیسي.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د 10 کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تمانځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسېد. اوخشاتین د غو په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید، او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه حمله لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه متحد ایالاتونو جوړه کړې له څو نویو رئیسې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. لشپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبری آژانس ډی پی د راپور له مخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباري وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خواخوږۍ له مخې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو یې پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 تنه اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامداره پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیاوي نه پوره کوي. تفصیل په راپور کې.
د کابل خار ځینې اوسیدونکي وایي چې لډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غستونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمی کې او نو برق امنی چې اوبه ځان ته څوک ډکي چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي یا فرض د مثال لس دقیقې ته برقونه راشي څوک ټانکي ډکي خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډېره مشکل ده په ژمی کې. دلته لرګي نه یي، ګاز نه یي، برق نه یي. نو څوک همداسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي که چېرته مری څوک یو مر لاندې کینی نو ځان ته اوده کي.
د کابل ښار د یوې بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بې برقۍ له کبله دوی او بچیانې مطالعه نشي کولی. د کابل ښار د کارتیناو سیمې اوسیدونکي کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نایلجینا د موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیس تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ هم ورته نیسو تر هغه درتونه خلاص شي. نو دغه ډېره ستونزه شوې ده دا اوس د برقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویب پاڼه کې په خپل شی پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول له برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالر پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی، بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې بیخي ډېرې کمزورې دي، یعنی ټوله لاس سره لاس ګرېوان جوړ سره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لا په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاچېږي او یعنې سر ملنس ور سره کلاس بیا کوم پیکیج چې پانه کړې هغه ختم سیاد موندر
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دې په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وایي که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصارف ډېر زیات دي او یو میسج وکړي هغه یو میسج هم نه زیاته، موږ د خونې وتګ داخل سو یو میسج هم نه دي، کله چې رابطه کېږي یو میسج مو ضرورت دي، نه ضرورت په اساس بخي چا ته بم تر ټولو غږونه کېږي. او بله د لشکره د بازار مې ودل د لشکره بازار دی صافیان دي ټوټه هغه چې چې بخي میسج یو میسج هم نه دي، هیڅ پرمخ کار نه کوي او مصارف دا دوه زیات دي چې بخي بهاده زیات دي او هر څه انټرنیټ کې ډېر ځان دی هلمند د اقتصاد زیبه
نو د شبکو کار نه کوي، بیا نو دروازه پرې په پښو باندې لاړو ځکه چې هلته ماسې موټر معلومات وکړي، هغه موټر مو راوسي بیا ما مریضې انتقال کړه بازار ته، یعنی ډېر ستونزو سره مخ کړي یو، تکلیفو سره مخ کړي یو.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا امان الله بشیر وایي دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړي دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هوارې کړي دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي، ورسره کښېناستلي، دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده، هغو موږ ته په دې کار باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پورتي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په وخت کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې پکې شي ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده، وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې 10% ټیټ کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابرات وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي په بغلان ولایت کې پرون نیوه ښځه د خلکو په مخ کې په درو وهلې ده. د محکمې نن پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړ چې د ښځه د لومړنۍ محکمې لخوا دغه څه په خاطر چې دلالي بلل شوې ده په دیرشو درو او شپږ میاشتنی بند محکومه شوې ده. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی دي. فرانس پرس خبر اژانس چین د بهرنیو چارو وزیر دیو بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې د نن دیو چینایي شرکت پر کم شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بلې خبرونه ته خراغلی
بیخی اخر دی ضرورت ته خدای دی راغ والا پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راغ والا چه و دی نوی نما سات را باندی نتیری گی زما دا چه خراب عدد دی خدای دی راغ والا.
افغان جوان یار محمد پردیس چی دامگری دی پردیسیش به ورزی پی فرانسه که تیروی لخپل حیوات سخه جلا که دلو دوم را متاثر کرده دی چه لدی وروسته به شیرون حماسی برنولاری او تل با د مسافرو د بیر تستنی دلو توری د شعر او شاعری په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مو شریکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه وشته و بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره می مرکه کړی هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده پاکله وای
ما غالبا لنن اته وش کال وړاندې د ننګرهار اشین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امغلته یو لیسې چې زمونږ د کلی نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې امغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی بیا دا دیارلس سوه درې نوي کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوست او بالاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړ او بالاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پنځه د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانجي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي د یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال همدغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي په هغه کې دغسې نور کس کنسپټونه ووسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړه همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زبا سم له لاسه دنده والم نه، انجینري ته چې زبا کمزي کې پر انجینري تر سره کم نه، مثال په دغه سي نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کوي. خو مګر ادبیات داسې یو سړي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي، نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلی و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکړم چې ما نه تر هغه شي په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې تر څو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمایي برخه مې خلاص کړل ما ورسره خوا کې نثر هم لیکلی دی. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پارش دین هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو مې هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل شو، څه وخت بشپړ شو او ډېر څه ډول شعرونه په کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې مونږه کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه را پدې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1990 خواوشا د 1990 کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سي.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی، زه به دندغې ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بيخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله، چې ودی نوې نو سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی خدای دې راواله، او کور کې څوک نشته زه بيخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله، مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري، خوخ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله، او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردیسا، ورته مې کړې ستا صفت دی خدای دې راواله.
ډیر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډیره وه، او شخصا زه چېرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي، او څه شي په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی، او اصلي ممشام هم دغه ځای ده. خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې، حتماً شعر مې له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی، خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري دا هر څه پرېښودل، نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه، له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړې وې، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړې وې، او زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به وشي زمون قسمت کې مسافرین وښته وو بل اخر ما مسافری به پیل کړه نو تنه هڅه دا د ادبیاتو د علم لګه سرمایه من سره وو او لګه پنګ وو بلکې د ژورنالیزم برخه هم قابو اته کال نه کال تجربه را سره وشي د خبريالۍ وو د ټولنیزو خبرونو وو د سیاسي خبرونو وو د پریزنت وو د پروډوس وو نو موږ ویل چې دا ټول به یو ځای شریکو او لبد بخته شي قسمت یاري ونکړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی شي سړی سره په هر حالت کې ملګری وي کته ژورنالیزم کې مخته روان يم دا در سره یې کته حقوق ولول يم دا در سره یې کته د طب د برخه یو څوک یې نام دا اوس مونږ د طب د برخه یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب سملا درمل صاحب لرو چې هغه لګیا د زړه په برخه کې متخصص کوي خو مګر هر ورځ یو نوی شعر یې هر ورځ یو نوی نثري ټوټه وي نو خبرې ادم مې راځي چې کله کله خلک وایي چې یار اوسګار شوی نیم شعر مې نه لیکلی یا مې نثري ټوټه نه لیکلی خو دا هم ډیر مزداق ځکه نه کوي چې هم دا اوس مونږ لیکوالان لرو یا حقوق لوستی یا طب لوستی یا زراعت لوستی خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافی کې اندازه باندې کار کړی یا کوي نو موږ سره لدی چې زنه به را کډوال شو يم دلته به د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسی اوس بیا له سره پایلو فلحال د سیسدان نه نشته خو خپل ټولنیز رسنۍ چې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک نو پر هغه مسایل باندې خپل اندغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړم د خاص کار لا نشته دی واځي نوې وطن دی نوې ژبه ده نوې کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت به ونیسي
بله پردیس دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی تاسو بیا کتاب چاپ تر ووته د خلکو خبرګون څه و څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پریښود نو د ډیرو ملګرو د وطن په پریښودو باغ ټولنیز رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه شخصا راغلم تر خو شپږ ورځې پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللی وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو نو کتابونه چې به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغو ته ښوده نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه دي خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرېنه خو دوسې موږ نور وس ورسېږي بس حوصلې ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ
دا د شعر خاپیری خود سی دی چې سره لدی چې له وخت دغه دی دا اغیزمن دی خو کله کله دا د زړه ډیره منی نو تر اوسه پوری زه چې راغلی زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطن کډوال شي مهاجر شي یا مثال له خپل ډیر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي یا یې مثال مور وي یا یې پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاروي چې د شعر خاپیری مې مروره ده نو زه چې تازه را کډوال شوی وم د شیر په نوم باندې دوه درې تورې لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د دن وروسته حماسي زکوي شي او اغیز به ډېر وي شي، وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو به قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سوچ دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عواطف اغېزمنېږي او شعر کې دا مسایل ډېر وي.
بله، که تاسو هغه شعر لږ راته وایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد یې، زما په زړه کې د پخا په شان آباد یې، نه دې د ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودم، په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد یې، په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم، په کومه خوله خلکو ته وایي چې برباد یې. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهده واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګورا استاد لراتل په دغه لار بس دی، ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هېواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هېواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري، مګر اوس له هېواده بهر دي. دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی، او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بېلابېلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه سي د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي. مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عواطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زړه به د ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تب هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژې له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بالاخره به کوم څه ته شیارتیا وي د لیکوالۍ له درکه، هغه به موږ هم پوره کړي وي او کیدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کړو چې زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بالاخره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وایو اورېدو.
یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفحاتو ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی د کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی باندې پوهنتونونو مخه بنده یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي، بیا هم انټرنیټ انټرنیټ لاسرسي لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ لارې نه د ځان ته یو ساده لار انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي مشکلات چې دي په وطن کې د انټرنیټ لارې هم کولی شي چې د لږ سره ځان خوشحاله پرې وسات او تعلیم هم ته زده کړي.
بله، یو څه په ټولو خلکو په تېره ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې ورسره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان نه راوتی یاستو پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تېرې کړلې، او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړ، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چېرته وي هلته ښه وي هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې م اشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دو ته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته د ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای کې تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی دغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډیپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نوره پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا مالیبین و دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډیپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس نسونه ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ داسې ځوانان لرو لکه کته څو فکر کړی، د هزاره ورونه ځوانان جنکې دي، دوی باور کوي چې همدا اوس هم دوی بیکاره نه کېږي. کته څو برچی ته لاړ شي، دشتي برچی کولم باندې شي، او منطقه د کابل کې ته لاړ شي، دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې، حتی ځوانان چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي، یو خپل ایجاب مراتبې په دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی، په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید ته ترشی پورې کنه چاچا په کور کې دی کې، لکه مربا همدغه سي نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي، او نور داسې پروګرامو کې، یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمينه ځان ته برابرول شي، د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کولای شي.
رازودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي، ل رواني اړخ څخه ل کوم ستونزو سره مخ کېدل شي. ل ارواپوه شمه کټوازینا نوري خبري اورو.
زور خفګان یا ډیپریشن هغه معمولا ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي، او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه را جوړي. عموما په ډیپریشن یا زور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوی دی په دې مرحله کې خامخا یو ځلې ډپریشن تجربه کړي دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دی، هغه یا چې ماجر شوی دی خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلي دي په ډپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي، هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې، درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي، هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری. Sácame ya la
نندی لری شندی گلابی لری گلگل آنندی لری شندی گلابی لری سپین مختی همه یارا استاد سکه می یارا سپین مختی همه یارا استاد سکه می یارا استاد سکه می یارا
Gulabi lari, 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 gulabi lari